تای اونشو څکلې ځکه په سیمه کې پولیسو او زنشوم تللای چې روډي راوړم زه او زما ماشومان ټول وکی ناستو دا وضعیت له بده مرغه پر ټول حاکم دی او هیله لرم چې ژر بدلون ومومي
وی وضعیت به تاسو پونه کې دومره دی هم دی اس کوم ورو سم کوز دی تغییر کنه
یو شمېر نور افغان خبریالان وایي چې اند ناروغي پر مهال هم روغتون ته د تګ جرأت نه لري ځکه د پولیسو د نیول کېدو ویره ورسره ده او روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی ورته په عملي ډول ناشونی شوی دی. عبدالحق حمیدی چې یو له دغو خبریالانو څخه دی ازادي راډیو ته وویل د قانوني استوګنې ستونزې اقتصادي فشارونو د کار نشتوالي او د ژوند لوړو لګښتونو دوی او د دوی کورنۍ له سختو شرایطو سره مخ کړي دي.
مشکلات ما خبرنگاران افغانستان در پاکستان
زمون ستونزې یوازې د استوګنې موضوع پورې محدود نه دي. سخت اقتصادي فشارونه، د کار نشتوالی، د کور کرایه نشو ورکولی او د ژوند د لومړنیو اړتیاو لګښتونه مو ډېر سخت وضعیت سره مخ کړي یو. ډېرې کورنۍ ان د ناروغۍ پر مهال روغتون ته د تګ جرأت نه لري ځکه د پولیس له نیول کېدو وېرېږي. موږ تل د نیول کېدو له ګواښ، د پولیسو له سلیقوي چلند او د پاکستان د کورنیو چارو وزارت له فشارونو سره مخ یو.
په همدې حال کې د رسنیو ملاتړې ادارې یا نۍ په جلا وطنۍ کې د پاکستان له صدر اعظم شهباز شریف څخه غوښتي چې د هغو افغان خبریالانو د ساتنې لپاره مداخله وکړي چې د نیول کېدو، ځورونې او جبري ایستلو له خطر سره مخ دي. د ادارې په یو لیک کې چې یوه کاپي یې د سې شنبې په ورځ د دسمبر 23 له ازادي راډیو سره هم شریکه کړې، له نوموړي غوښتي چې په پاکستان کې د نیول کېدو له خطر سره مخ افغان خبریالانو د ویزې ترلاسه کولو او ورته د لاسونو امنیتي تضمینونو د برابرولو په برخه کې ډاډ ترلاسه کړي. نوی په جلا وطنۍ کې زیاته کړې چې په پاکستان کې د افغان رسنیو ګڼ شمېر خبریالان او کارکوونکي د نیول کېدو له دوامدارې ویرې او افغانستان ته د جبري ستنولو د ګواښ له امله اړ شوي چې په خپلو کورونو کې پاتې شي او بند ته ورته شرایط وزغمي. د پاکستان دولتي چارواکو تازه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې ویلي وو چې بې اسناد افغان کډوال باید خپل هېواد ته ستانه شي. شنبې د دسمبر 16 یو شمېر افغان خبریالانو د فرانسې په پاریس ښار کې د هغو خبریالانو د ملاتړ لپاره اعتراضي غونډه وکړه چې په پاکستان او ایران کې اکثره مخ دي. د دې اعتراضي غونډې تنظیمونکو د افغانستان د رسنیو د ملاتړ سازمان ویلي چې لسګونه خبریالان د پناه غوښتنې د کیسونو د رد یا بې ځوابه پاتې کېدو له امله په دغو دوو هېوادونو کې له جدي خطرونو سره مخ دي، چې په کې رواني فشارونه، اقتصادي ستونزې، نیول کېدل او د جبري ستلو ګواښ شامل دی. افغان خبریالان د بشري حقونو فعالان د دې جمهوري نظام کارکوونکي او پوځیان له هغو ډلو څخه دي چې وایي په پاکستان کې له ستونزو سره مخ دي، ویزې نه تمدیدېږي او د نیول کېدو او ویستلو له خطر سره مخ دي. نړیوالو سازمانونو د افغان کډوالو په اړه د پاکستان پر تګلارې نیوکه کړې او ویلي دي چې جبري ستنول خطر سره مخ کسان په افغانستان کې له سمدستي ځورونې او تعقیب سره مخ کوي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنري یا UNHCR او د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM د نوومبر په پیل کې په یو ګډ راپور کې ویلي وو چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د ستنولو، ایستلو او نیولو بهیر په څرګند ډول زیات شوی دی. د راپور له مخې د روان میلادي کال د اپریل له لومړۍ د نوومبر تر لومړۍ نیټې پورې 143 افغانان له پاکستانه خپل هېواد ته ستانه شوي او د 2025 کال په لومړیو لسو میاشتو کې په پاکستان کې د افغانانو د ثبت شویو نیونو شمېر له 1,200 څخه اوښتی دی.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ راډیو سلیر وساته
اوریدونکو وړاندې درته د افغانستان نو راپور نه هم درو، خو اوس راځو د سیمې وی تودي موضوع ته. هغه دا چې د اوکران ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د هغو شلو مادو له جزئیاتو پرده پورته کړې چې د اوکراین او د روسیې د جګړې د پای ته رسیدو لپاره د امریکا لخوا وړاندې شوی، البته وړاندې شوی مادي 28 وي، خو اوس شمیر د اوکراین لخوا شلو ته راوړل شوی. دا چې څه پکې راغلي له احمد شیبر به تفصیل وورو.
د دسمبر په 28مه د اوکراین ولسمشر له خبریالانو سره د خبرو پر مهال د سولې د هغه شل مادو پلان شریک کړ چې په روسیو نیو کې د امریکا، اوکراین او اروپایي هیوادونو د مرچانو له لوري وړاندې شوی دی. د دې مسودې هدف د اوکراین د نږدې 4 کلنې جګړې ختمېدل او پر دغه هیواد د روسیې د تیری پای ته رسیدل یاد شوي دي. دا مسوده د روسیه او اوکراین ترمنځ د بشپړ او غیر مشروط یرخل پای ته رسیدل په ګوته کوي، خو په دې کې د ختیځ اوکراین پر سیمه د واکمنۍ او د زاپروژیا د اټومي برښنا پر فابریکې د واکمنۍ په څیر پر پیچلو موضوعاتو بشپړه موافقه نه ده شوې. کرملین وویل چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته د مسابقې په اړه معلومات ورکړل شوي دي او مسکو اوس خپل ځواب چمتو کوي. بل لور ته د اوکراین ولسمشر وایي دا د جګړې د پای ته رسولو لپاره د کیف، واشنگتن، اروپا او مسکو ترمنځ یو سیاسي سند دی. زلنسکي زیاته کړه چې هیواد یې له متحده ایالاتو سره د چارواکو په کچه د حساسو مسایلو د حل لپاره خبرو ته چمتو دی او د سیمو په څیر موضوعاتو باندې باید د مشرانو په سطح بحث وشي. په مساوده کې د دې په ګډون چې اوکراین کولی شي چې اته لکه سرتیری وساتي، یو شمیر نور پیاوړي امنیتي تضمینونه په پام کې نیول شوي دي. په مساوده کې راغلي دي چې متحده ایالات، ناټو او اروپایي ټولنې دي اوکراین ته امنیتي تضمینونه چمتو کړي او داسې تضمین دي ورکړي لکه د ناټو یو غړي هیواد ته چې ورکړل شوی دی. د ناټو تړون د 15 مادې له مخې که چیرته یو ځواک د ناټو پر یو غړي هیواد برید کوي، دا د ناټو پر ټولو غړیو د برید معنا لري. د تړون له مخې به واشنگتن او کیف د امنیت او بیارغونې په برخو کې دوه اړخیز تړونونه کوي او د دې مخه به نه نیول کیږي چې اوکراین له اروپایي ټولنې سره یو ځای شي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په روسیو کې ویلي دي چې اوکراین باید په خپل ختیځ کې د دونباس 15,000 کیلومتر مربع سیمه پریږدي او کیف باید په رسمي ډول دا څرګند کړي چې له ناټو سره به نه یو ځای کیږي.
له خبرونو ور اخوا
په دې ټولګه کې درته وایو چې د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې سږکال په افغانستان کې 450 روغتیایي مرکزونه یا تړل شوي او یا هم ځنډول شوي چې د خلکو ستونزې ورسره زیاتې شوي دي.
په افغانستان کې د روغتیایي اسانتیاو د کمښت په اړه د اندېښنو په دوام تازه د روغتیا نړیوال سازمان دبلیو ایچ او او همکاري ادارې د روغتیا کلستر خبر ورکړی چې په روان 2015 کال کې د سخت مالی کسر لامله د 450 روغتیایي مرکزونو فعالیتونه یا ځنډول شوي او یا هم په بشپړ ډول تړل شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان او د روغتیا کلستر چې د څو نړیوالو سازمانونو یو شبکه ده په خپل تازه راپور کې چې د دسمبر په 23مه د ریلیف په ویپاڼه خبر شوی ویلي د کشمیر مرکزونه چې تر ډیره د امریکا د مرستو د ځنډیدلو له امله تړل شوي له پنځیر پرته د افغانستان په 3 ولایتونو کې دي. راپور کې دا هم راغلی چې لدی عمله لږ تر لږه 3.9 میلیونه خلک اغیزمن شوي. راپور کې راغلی چې په دې تړل شویو مرکزونو کې ګرځنده روغتیایي او تغذیوي ټیمونه، بنسټیز او فرعي روغتیایي مرکزونه او هغه چې خلکو ته ژوند ژغورونکي بشري خدمات وړاندې کول شامل وو. د راپور په ټکو د بودیجې د کمښت لامل د افغانستان روغتیایي خدمتونه ګډوډ شوي او تر ټولو ډیر د افغانستان ختیځ ولایتونه کونړ، ننګرهار، لغمان او نورستان زیانمن شوي. په دې ولایتونو کې د لږ تر لږه 160 روغتیایي مرکزونو د تړل کېدو خبر ورکول شوی چې لامل 1 میلیون کسان له روغتیایي اسانتیاو بې برخې شوي دي. د دې ولایت یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې د روغتیایي مرکزونو د تړل کېدو لامل دوی له سختو روغتیایي ننګونو سره مخ دي. د ننګرهار د سپینغر ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالمنان ازادي راډیو ته وویل
یو دل څو د مارو چې نه تقریبا واته نشته وو دا برشه ده نه پوي کوچ څه لات دي چې داسې د بوي دي چې د کمبوت په اساس باندې خو دل ته وډ خو کاري کو خدمت کو دومره ستونزې دي چې تقریبا منګلس 15 میلا بل مرکزی کلینیک سره واټن لرو او انغره چینو مرکزی کلینیک رانه لري د ډیرو ستونزو سره لاس ګریوانی چې دا کلینیک تله
د انغرهار د نازیانو یو وسیدونکو چې نه غوښتل نومي پر راپور کې خبر شي لورته ستونزې شکایت وکړ.
په تیر کې دلته موږ یو وړو کې باندې کلینیک درلودو او هغه مزبند شوی دی. ستونزې خو ډېرې دي که دلته کوم مریض موږ ته پیدا شي نو بس مجبور یو چې لاندې بشپلاک ته یوسو. خلک غریب دي، فیس او دواګانې نشي اخیستی، نو ستونزې ډېرې دي د کلینیک په بندېدو سره.
په ورته وخت کې د اروزګان د دهراود ولسوالۍ یو اوسیدونکي سید محمد ازادي راډیو ته وویل چې په سیمه کې ګڼې کورنۍ هیڅ روغتیایي مرکز نه لري.
شهر په نن ورځ چې موږ د شهر په ریبلاسه د خپل کچنۍ بوزو کلینیک ته وشي او کلینیک ته څنګه ورسې وای شهر په راک موږ د شهر په قدرت ولا کزو خپل لارم.
د افغانستان د بیلابیل ولایتونو دغه اوسیدونکو له نړیوالې ټولنې نه د روغتیا په برخه کې د مرستو غوښتنه کوي، خو د روغتیا کلستر او د روغتیا نړیوال سازمان پر راپور کې راغلي که څه هم دوی د خپل داخلي بودیجې د تنظیم لپاره لږ تر لږه 1 نوي روغتیایي مرکزونه بیرته فعال کړي، خو ویلي دي چې اړتیاوې بې ساري او جدي دي. پر راپور کې له مرستندویانو غوښتنه شوې چې بیړنۍ مرستې برابرې کړي څو د افغانستان له وړاندې نازک روغتیایي نظام د لانور خرابېدو مخه ونیول شي. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنېدو او د نړیوالو په ځانګړي ډول د امریکا د بشری مرستو لکمخ وروسته د افغانستان روغتي نظام لستونزو سره مخ دی. ایمرجنسی نه دولتي سازمان د روان مریض کال په زمري میاشت کې په یو راپور کې ویلي و چې د بودیجی او ځواک د کمخ لامل د افغانستان روغتي سیستم د سقوط په درشل کې دی. د طالبانو د حکومت وایي زبی الله مجاهد تازه په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو د تیر 2023 کال په دسمبر میاشت کې د طالبانو د حکومت د عامې روغتي وزیر نور جلال جلالی په یو خبري کانفرنس کې ویلي و چې په افغانستان کې د ولسوالیو 2% اوسیدونکي ثانوي روغتي خدمتونو ته لاسرسی نه لري. نوموړي ویلي و چې د 1400 ولسوالیو له ډلې یوازې په 93 کې روغتي مرکزونه شته. له دې وړاندې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یونیسیار ویلي و چې د افغانستان په 14 ولایتونو کې 10.2 میلیونه افغانان په داسې سیمو کې اوسیږي چې آن په یو ساعت واټن لاره کې هم لومړنیو روغتي اسانتیاو ته لاسرسی نه لري. تازه بیا دی ادارې ویلي چې د اسلامي پراختیايي بانک په همکارۍ په افغانستان کې 3 نوي روغتیايي مرکزونه جوړ کړي. د دغه بنسټ په خبره له دې اقدام موخه په روغتیايي مرکزونو ډېر فشار راکمول دي.
اوریدونکو ورو ورو ورسېدو د خبری مجلې د پای شیبو ته په وروستوي کې درته یو په زړه پورې راپور اخلو. هغه دا چې په ننګرهار کې بڼوال وایي چې سږ کال د سترسو حاصلات ښه دي او ښه بازار هم لري. دا چې بازار څه ډول دی سره دې چې لار هم بنده ده، تفسیر به درته لسنا کاکړه په دې راپور کې وورو.
د ننګرهار بټي کوټ ولسوالۍ د مالټو یو باغ، دلته لسو زیات کسان په کار بوخت دي. لوونو مالټې راشکوي او په کریټونو کې د ځای پر ځای کولو لپاره یو واحد مرکز ته انتقالوي. د دغه باغ خاوند عطاولا ازادي راډیو ته وویل وخت یې ځکه چې په خبره یې د بڼ حاصلات یې سږ کال ښه دي.
او الحمدلله تېر کال په پرتله الحمدلله زموږ حاصلات ډېر نه خدا ښه دي، او تاسو خپله هم خوب وویل مقدار ښایسته حاصلات یې کړي دي او په ښه قیمت او ښه مناسب خرڅ شوي. الحمدلله مونه د جنرالو چې مونږه رقم پر رقم د سرو د وایانو ایستنه په خپل هغه دا وړي چې دا وړاندې دا وړاندې کوشش او الحمدلله دا رنګ حاصلات کړو.
دی باغ کې په کار بوخت یو کس چلوونو مالټي راشکوي هم ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل خوښ دی چې په خپل وطن کې ورته د کار زمينه برابره شوې ده.
ډېر خوشحاله یم چې خپل وطن کې کاروبار روان دی او چا چې کرلی دي هغه غوښنه ډېره مننه چې زموږ غوندې غریبو کاروبار پکې روان دی.
ننګرهار کې د طالبانو حکومت د کرنې ریاست وایي په دغه ولایت کې په 6.5 جریبه ځمکه مالټې کرل شوي او سږ کال د تیر کال په پرتله په حاصلاتو کې هم 10% زیاتوالی راغلی دی. د دغه ریاست وایان اجمل سبحانی ازادي راډیو ته وویل
د ننګرهار کرنې او بلګلو مالداري ریاست او همدارنګه د کانال اماراتي شرکت له لورې په ننګرهار کې 6.5 جریبه ځمکه کې د مالټو باغونه جوړ شوي چې سږ کال به د اټکل له مخې 1600 میټریک ټنه حاصل ترې ترلاسه
دیر کال په نسبت 10% زیاتوالی پکې راغلی.
نو موږ وایو دوی هڅه کوي چې دولتي ځمکې په اجاره ورکړي څو د مالټو نور باغونه هم پرې کېنول شي. دوی زیاتوي کوم باغونه چې تازه د کرنې ریاست او کانال دولتي شرکت له لوري جوړ شوي لای حاصل نه دی ورکړی، خو څو کلونو کې به هغه هم حاصل ورکړي او دوی به د مالټو په برخه کې ځان بسیاینې ته ورسیږي. یو شمېر کسان چې دا مالټې اخیستي د خوند او ذائقې صفت یې کوي. د کابل اوسیدونکي زرمینه چې وایي تېره اونۍ جلال آباد ته تللې وه، د دسمبر په 23 ازادي راډیو ته وویل
جلال آباد ښار کې ډېرې مالټې وي، دوه رقمه وي چې یو رقم مالټې وي چې ډېرې ښې وي درجه اول مالټې په جلال آباد کې من 500 روپۍ دي او یو رقم مالټې وي چې من په 400 نو ډېرې خوندورې مالټې دي د وطن مالټې د پاکستان د مالټو په نسبت.
ننګرهار کې سږ کال د مالټو موسم په داسې حال کې رارسېږي چې پاکستان سره ټولې لارې تړلې دي. د طالبانو حکومت د کرنې اوبو لګولو او مالداري په وزارت کې یوې سرچینې چې د اجازه د نه لرلو له امله یې ونه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو ته وویل له ننګرهار سربیره په کونړ، لغمان او خوست کې هم د مالټو باغونه شته.
د ازادي میلمه
سلامونه ستړي مشه د ازادي میلمه پروګرام ته مو زفرید سیال هرکلی کوم. نن د ازادۍ میلمه په پروګرام کې را سره د سیوسته کوونکې میلمه نه ده چې له زده کړو اوس را ګرځول شوي، خو د محرومیت په دغې دوره کې شعرونو ته یې مخه کړې او شعرونه وایي. د دې تر څنګ هغه مدرسې ته ځي او دیني زده کړې هم کوي. دا چې د هغې نور مصروفیتونه څه دي وربشو خپله به یې له هغې واورو. نوم یې ملالۍ وزیری ده. ملالۍ جانې، ستړې مه شې، مننه له دې چې ودې منله نن سره په پروګرام کې اوسي. ملالۍ، په پیل کې له تا اورم چې زیږون دې چیرته شوی ده او د ښوونځي په اړه دې راته ووایه، څوم صنفه پورې د مکتب ویلی؟
زه هر څه مخکې تاسو ټول ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زما نوم ملالۍ وزیری دی. په ننګرهار ولایت کې زیږیدلی یم او تر شپږم پورې مکتب ویلی دی. اوس مهال نو په کور کې یو، مکتب بند دی.
ملالۍ جانې، عمر دې څومره ده؟ څو کلنه به یې؟
14 کاله عمر مې.
14 کاله په یاد راځي اول صنف کې چې شامل شوی وې چا وړې وې؟
اول چې شامل شوی ما پلان نه وړې وم.
ستا هغه ورځ په یاد ده؟ کومه خاطره چې دې ورنه ذهن کې شته؟
داسې خاص نه شته.
زمونږ لکه زما چې د خپل مکتب خاطرې یادېږي لږې لږې، مونږ چې مکتب ته وړي وو دا ځینې ماشومان عموماً کنه قدونه جګ وي سره له دې چې عمر نه کم وي، او ځینې بیا عمر نه ډېر وي قد چې جګ نه وي یا داسې وړوکی ښکاري، نو بیا به ماشومان ته ویل ته دا لاس د شاته تیر کړه چې دغه پورې در رسېږي که نه، ولې پورې ده چې موږ تا ښوونځي کې کښېنو او یادې ونیسو. تاسې وخت کې خو داسې څه کیسه نه وه؟
ولې نه، زه وړې وم وخت ته لاس ورسوه، نو ما نه شي کولی، ډېر به زخته مې خپل لاس داسې شاته یوړلو او لاس مې ورسوه، مې مکتب کښې داخله کړم.
نور تاسو سره صنفیانو کښې خاله لور، ماما لور، کاکا لور داسې څوک نه وو په هغې وخت کښې چې تاسو سره یو ځای مکتب ته تللي وو؟
خور مې وه.
خور دې اوس کور کښې د مکتب نه وایي؟
غم کور کښې ده.
د شپږ کاله دې چې مکتب وویلې، د طالبانو را تګ نه وروسته دې څو کاله مکتب وویلې؟ د یو کال که دوه؟
دوه کاله لکه چې.
تکړه وې مکتب کښې؟
زه خپله عمومي او لومره وم د مکتب.
څنګه دې درس وویلې چې اول نمره کښې دې نیولې وه؟
هم د زد له امله، بس یو لکه زما نمرې هغې ته یعنی ورکړې، بس ما ته څنګه مانه مخکې شوی وې، بس د زد له امله بس عمومي او لومرګي مې ونیوله، ډېره زدناک وم.
دا لږ مو خپلوان وه؟
نه، خپلوان نه وم، لکه ما ته نقل ورکړې وو، بس زما نه مخکې شوی وه په نمرې.
تا به نقل باندې تا نه مخکې شوی وه؟ نو څنګه دې نقل ورکوو سره له دې چې بدل شي هغه ستا رقیب ده؟
بس
زړه دې اتمن در باندې سوځېدلی وه؟
زړه مې پسې سوځېدلی، بس بېرته نه مخکې شو.
کوم مضمون دې ښه زده کېده؟ کوم مضمون کښې تکړه وې؟ د علاقې مضمون دې کومې وه؟
انګلیس.
انګلیش دې چېرته یوازې مکتب کښې ویلې که نه نور دې کورسونو کښې تعقیبه وه؟
کورسونه کښې مې هم تعقیب کړی.
اوس انګلیسي خبرې کولی شي؟
انګلیسي خو خبرې کولی
شي. بیا د انګلیسي کورسونو ته چې تللې پیسې مو څنګه ورکولې؟ ډېرې وې، لږې وې؟ کورنۍ د سره همکاري کوله په دې برخه کښې؟
ولې نه، کورنۍ هم همکاري کوله او کورسونه بې زیاتره فریم وو او فیسونه هم زیات نه
وو. اوس هم انګلیسي کورس ته ځای کښې پرېښی دی ده؟
اوس مې دوه نیم کاله مې ویله، بس نور.
د خور په اړه دې راته ووایه، هغه هم در سره تلله؟
خور مې هم را سره تلله.
او مخکې مو چې یادونه وکړه د هغه صنفیانو دي، هغوی څنګه دي؟ هغوی اوس هم هغه هلک یادوم مکتب ته ځي له تاسې نه وروسته؟
هغه اوس ایټالیا کښې دی.
څنګه په کورنۍ سره راغی که نه بله کومه طریقې پیدا کړې وه؟
کورنۍ سره تلې.
اوس چې په کور کښې ملالۍ جانې څه کوې؟
مطالعه کوم، بس اوس مې آنلاین سیمفون ته هم غږ کړی، سبتنام کړی دی او بس د کور مصروفیتونه همدې سره وخت تېروم.
کور کښې څو کسان یاستې؟ ستا خور نه مواله وه؟
کور کښې درې خویندې، یو مور او یو ورور.
د پلار پړه مو څونه والی؟
پلار مې مسافر دی سعودي
کې. خیا پلار مسافر دی، بیا خویند ورونه کې خو غټه نه
رقابت
کی امتحان کی اور کڑا وکنا بیل بیل سنفونی کی اغم طالبان را تک سر درس نہ پات شو اسلامی
کتابوں مضمون ریاضی پختو انگلش دری بیولوجی تاریخ دا کتابوں تدریس کی
سیما کی وضعیت سنگ دا کم ځکه مو چې مکتب دا کم کلی کې چې اوسېږي اغل ته د نجونو زده کړو ته خلک اهمیت ورکوي که هغه مدرسې ته ځي یا دغه ټیټ صنفونه چې طالبان ورباندې بندیز نه ده لګولی ښوونځیو ته چې ځي خلک زده کړې خوښوي نه خوښوي؟
او د دې ډېر بس ټول زده کړې خوښوي، ټول وایي چې زمونږ یعنی ماشومان یا هغه چې دی تعلیم یافته شي او تعلیم ته هڅوي ډېره مرسته ورسره کوي چې ډېر روښانه شي.
مکتب والے
بس سم کړي ونه بي وسيوا
سميلا چې خمنو برابر کړي د زين انجن کله کله شي دا اوس تیر ورځ زين انجن سره خبرې کولی زکه چې په سړو سیمو کې دا تعلیمي کال رستي ورځ و دوی ولې چې د سیو غونډې جوړ کړي او پروګرام یې ولې و ملې غونډې کنه چې خوراکي شیان راوړي بیا بل سره ډېر دغه خدای په مانی کې داسې کوم محفل پروګرام خو تاسو نو جوړ کړی چې شپږم صنف نه فارغ یې دی؟ داسې
کوم محفل هم نو جوړ کړی چې کډې خفه او بس هغه بس دې ته چا پام نو نو ملګرو جوړي او بس درسونه فاتې کېدل.
که په دې اړه ته وایي چې په ښوونځي کې چې تاسو درس نشي ویلای ټول ورځ په کور کې یاستئ، کور کوم کارونه کوي، کوم کار کې تکړه یې؟
اوس محل لگا مدرسے بس سر نزو بیا چې خیاطیم شروع کړی دا بس کور کې نه سن کې هغه نه بعد به د قران کریم درس وایو بس ما خام کې کور کې
مور سره کار کې کومه کوي
ا مور سره خو کار کې مرسته کوي زمونږ به پلان وایو کار مکه وي تاسو درس وایو بس مور می کار کوي ټول.
یا عموما چې کله کارونه کې ورسره کومه کې څه کار کوي کور کې په خلګې د چیز دی یو وخت کې د یو انجلۍ سره ما خبرې کولې، هغې راته د خپل کیسه کړې وه. وایي ما چې کله لډوګان تاسو وایي بامیا ته کنه وایي لډوګان مې پخول، هغې کې خلک اوبه ډېرې نه اچوي ځکه چې هغه خپله یو رقم ته خوړینې وي او خرابېږي چې اوبه پکې وایي. هغې کې مې اوبه اچولې، مې ورته ویل چې اوس به دا پخېږي اوس به پخېږي، هغه وایي ټول داسې دلده شوه. نو تاسې اشپزي کې څنګه یاستئ؟ چای پخی ښه پخولی شئ؟
نن می سابه بخول بس ام ده شان او بم بگی کم یا چوالی مانجی نو بجی بس چی ام ده سی کاز ما بسی ورولا گولی بس ام ده سی ستول سازی دلی.
وچ سابه ده بخول؟
او نن می سابه بخول بس تازه سابه مانجی جا پخی گی با بس ام ده شان تول سازی دلی ورولا بسی گاز لگاوی بس سازی دلی.
اتمن پام دی ورته نو اشپزی کوم ونم داسې کی کی بخصوص د ساومر چې کوم یو د څوار لسه کلونو کې دی وخت کې خو به خي پام د شیان ته نه وی چې اشپزی باید سړی څنګه وکي. په سیمه کې مو بیا د انجونو پاړه باندې دا نظر څنګه ده چې باید چې څنګه رالو یو شو ده وکي یا کورنۍ په دې لټه کې وي چې د خپل لور ته خوان پیدا کی دې موضوع ته پاړه ته وایي؟
زمان کورنۍ کې بس داسې کوم مغه نشته، هغه وایي چې باید خپل تعلیم پوره کړي، دا غینه باید باید واده کی هغه خپل خوخه جنې ته ورکړي چې خوخه خوخه نه بس.
او په سیمه کې مو بیا وضعیت څنګه ده؟ چرته چې اوسیږي د کلي کې یا کوم ځای کې چې یاستئ، دلته هم خلک همداسې فکر کوي که نه، یوازې ستاسې کورنۍ کې خلک په دې باور دي چې نجلۍ ته باید حق ورکړل شي، په تمه پاتې شي چې د هغې زده کړې پای ته ورسیږي؟
نه، دلته بیا زیاتره خلک د انجن نه هم پوښتنه نه کوي، بس وړې وړې واده کې وړې کې بس
بیا ژوند دي څنګه وي چې داسې وړې واده کې جنجالونه نه وي کورنیو کې؟
ولې نه وي، کوم کار نه شي کولی، بس وړې نو کورې ورانې، یا د خاوند سره جنګ، یا د هغې سره پاخې سره، بس کور کې بېته ناست، یا طلاق ورکړي. بس
طلاق موضوع مو یاده کړه، دا بیا ستاسې سیمه کې څنګه ده؟ نجلۍ په اسانه باندې پرېږدي چې له خپل خاوند نه جدا شي؟ ځکه دا خو یو څه پیچلې مسله ده افغانستان کې، یعنی په اسانه طلاق ورکوي که نه؟ جرګې وي، جنجالونه وي، بیا خوشې کوي؟
نه، په اسانه خو طلاق بېخي نه ورکوي،
ډېر بد ګڼي پښتانه. او دا د ښځو سره خشونت څنګه ده په کورنیو کې چې کله نجونې وړې واده کې په کار نه پوهېږي، جنجالونه یې جوړ شي، وهل ته کول شته د خواښې خسر یا خاوند له خوا؟
دا خوشتري، یا خاوند دی یا خسر، یا لورونه یې. بس
د واده ته رسم رواج په اړه راته وایه، که څوک واده کې ستاسې په سیمه کې څومره ولور ورکوي؟
کورنۍ ورکوي.
او واده مو بیا څو ورځې وي؟ یو ورځ، دوه ورځې،
دوه ورځې؟
هماغه یو د نکریزې شپه وي، او بیا ورپسې دغه وي دوره، دغه وي
واده.
یعنی مصرف عموما په واده کې ستاسو طرف ته کم ده؟
څه خبر
نه. ملالی جان، ستا هیله څه وه چې آینده کې څه کاره اوسي؟ که ښوونځي خلاص وي، دولسم نه فارغه شوی وي، غوښتل دې څه وکړي آینده کې؟
غوښتل مې بس، زما هیله دا وه چې څنګه دولسم نه فارغه شم، کانکور امتحان کې چې دی، د کانکور امتحان عمومي او لومړی راشم، او طب ته کامیابه شم. دا زما ډېر لوی ارمان و، او اوس هم هیله لرم چې پوره به شي انشاءالله.
غوښتل چې ډاکټر شي. بیا د خویندو په اړه درته وایه، هغوی دا هیلې درلودې او کورنۍ دې ملاتړ کوو چې ته ډاکټر شي؟
ولې نه، کورنۍ مې ټول نه غټ ملاتړ کوونکي، زما خپله کورنۍ ده، او خویندې مې ډېره هیله درلوده. بس مشره خور خو مې غوښتل چې ډاکټر شي، او یا دویم انتخاب یې کمپیوټر ساینس و، او نورې چې دی وړې دي هغې اوس هم مکتب ته ځي.
ملالۍ، که دا هم راته ووایې چې دا اوس چې نجونې کورونو کې ناستې دي، تاسې ځان ته یو څه مصروفیتونه پیدا کړي، مدرسې ته ځئ او ورسره په څنګ کې نورې زده کړې کوئ، دا نجونې چې په کورونو ناستې دي، دوی ته څه ویل غواړي چې خپل وخت نه څنګه استفاده وکړي، چې حداقل وکولی شي د دې ځای چې بیخي بې سواده پاتې شي یو څه زده کړي؟
کله خپل وخت ځای تېر نه کړي، لکه آنلاین درس شروع کړي، آنلاین درس کورسونه تعقیب کړي، درس باندې ځان مصروف کړي، همداسې په کور کې پاتې کېدل نه، یو کسب نه، یو کسب خو باید، یو څه خو باید زده کړي، خیاطي یاده کړي، لاسي کار یاد کړي، ارزګا ځان ته جوړه کړي، یعنی هغه یاده کړي، هر څه باندې یو ژوند کې باید یو څه زده کړي چې هغې په درد وخوړل شي، چې بل چاته باید محتاج نه شي، یو هنر باید حتماً زده کړي.
ملالۍ، څومره چې ما ته یاد فکر کوم، ستاسې شعر او شاعري هم ډېره ښه ده.
او زه ما شعرونه هم لیکلي دي، شاعري مې ډېره خوښېږي، ډېره علاقه مې ورسره ده.
یا شعر او شاعري سره دا علاقه له کوم ځایه پیدا شوې ده؟ او تر اوسه دې څومره شعرونه لیکلي؟
دا شعر شاعری سره بس ډیر علاقه مو همدې سیمه مې د نور شاعرانو شعرونه ویل بس همدې چې دې بس نورو رو بس خپل شاعری مې شروع کړو وسه پورې مې د سیر لس نه نه حدیث شعرونه لیکلي.
کوم شعر دې اوریدل شو؟
نور نه غواړم ژوندون په دې وطن کې نور نه غواړم ژوندون په دې وطن کې خدای نشته دې سکون په دې وطن کې چې د حق خبره واوري او د حق خبره وکړي چې د حق خبره واوري او د حق خبره وکړي خدای را پیدا کړي او پاچا په دې وطن کې هله مو د خاورو سره خاورې شي هله مو د خاورو سره خاورې شي خدای بندې مکتب او پوهنتون په دې وطن کې دا مې د مور او پلار ارمان دی چې طب وایي دا مې د مور او پلار ارمان دی چې طب وایي خدای نه څنګه پوره کړم دا ارمان په دې وطن کې بې امنه بې نظامه بې بیرغ زندگی ده بې امنه بې نظام بې بیرغ زندگی ده خدای جنگونه دی جګړې په دې وطن کې چې د امن او د سولې اذان وکړي چې د امن او د سولې اذان وکړي خدای نشته داسې یو باتور په دې وطن کې او ملالۍ وزیري به تل داسې دعا کړي ملالۍ وزیري به تل داسې دعا کړي خدای راولي سوله او آرامي په دې وطن کې خدای راولي سوله او آرامي په دې وطن کې.
دا شعر د کله لیکلی ده؟ د شعر په اړه ته ووایه څه رقم د وضعیت کې ده لیکلی چې داسې غوسه یې پکې؟
دا شعر مې چې دی په اوله کې چې طالبان راغلي وو داسې 2024 کال کې مې لیکلی دی.
یوویشت کې څلورویشت تیر کال مو لیکلی ده. دا تمن دقیقا همغه کال ده چې تاسې فکر کوم بیا اووم صنف ته نشئ تللی له زده کړو پاتې شوی چې تاسې تیر کال چې مونږ خبرې کړې وې هغه وخت تاسو شپږم صنف کې وی او هغه وخت مو ډېر ښایسته شعر ورته ویلی و. هغه بل شعر یادونه مو چې وکړه هغه هم درنه ورمنلی جانې.
دا د ښځو باره کې دی. دردونو سره ژوند کوي لګیا ده دردونو سره جن کوي لګیا ده یوه ښځه یو هنر کوي لګیا ده د پوهې دروازې پرې بندې شوي د پوهې دروازې پرې بندې شوي د خپل حق لپاره جنګ کوي لګیا ده ناپوهي د جهالت دی په وطن کې ناپوهي د جهالت دی په وطن کې د تعلیم لپاره ژوند کوي لګیا ده مظلومان دي او ظلمونه پرې روان دي مظلومان دي او ظلمونه پرې روان دي د ظلمونو سره زغم کوي لګیا ده وزري بې وسي د غریبي ده په وطن کې وزیری بی وسی د غریبی د په وطن کې یو خزه په بازار کې مزدوری کوي لګیا ده یو خزه په بازار کې مزدوری کوي لګیا ده.
ډیر علي ډیر علي ډیر خسته شعر د لیکلای ده واقعا. کوم مرشد تاسو لري او کوم ډول شعرونه چې لیکي ډیر خسته دي؟ د دې شعرونو ټول انګیزام دا چې په افغانستان کې طالبان واکمن دي خزه د کار اجازه نه لري انجونی مکتب ته نشي تللی همدا د زوري چې د خسته شعرونه لیکي. رستی خبری دارم ملالی جانی که تو ویل خواری میره بانی
بس نور سو ویل نلارو بس هم دا ویل نلارو چی کم انجنی پا کور پاس دی باید زکر تا دوام مرکڑی آنلاین زکری اکڑی یو هنر باید زکری پا کور پاس نشی کورسون تاقیب کڑی مدرسی تاقیب کڑی سمزا ویل دی مور اپلار احترام اکڑی.
ډیره زیاته مننه ملالۍ جانې چې وخت دې پرېښوده راغلې موږ سره دې خبرې وکړې. اورېدونکو له تاسې هم مننه. تر بل پروګرام ښې چارې ښه وخت.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا اصد اقشمش داره؟
صدای بی صدایان
همی کمک که میرسد با ما مردم غریب اینجا میرسد.
در می اواخر برسانه‌ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما هم ایرادی ازادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم. از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
همو وقت تو که شهر کنه بود جاده بی خطر خانه کاگیلی بود همو شب ها پر از لطف و قصه بود قصه ساده بود نقل و صندلی بود همو وقت تو شهری کنه بود جاده بی خطر خانه خالی بود همون شب ها پرد لطف و قصه بود قصه ساده بود نقل و سندلی بود همون خانه های خام عشقی پخته داشتیم در روی عشق خود خانه می گذاشتیم همون خانه های خام عشقی پخته داشتیم روی عشق خود آمه می گذاشتیم خاطراتی گذشته زنده هستم بیا تو را ببینم که من رونده هستم به یادی خاطراتی گذشته زنده هستم بیا تو را شهری کنه بود جاده بی خطر خانه کاویی بود همون شب ها پر از لطف و قصه بود قصه ساده بود نقل و صندلی شبنم بگیره نه آن آغوشی گرمی که آدم دم بگیره نه سایبان سردی که گل شبنم بگیره نه آن آغوشی گرمی که آدم دم بگیره امو شهر کنه بود جاده بی خطر خانه کاگیری بود امو شب ها پر از لطف و قصه بود قصه ساده بود نقل و صندلی بود امو وقتا که شهر کنه بود جاده بی خطر خانه کاگیری شب ها پر از لطف و قصه بود قصه ساده بود نقل و صندلی خانه های خواب عشقی پخته داشتیم روی عشق خود خانه میگذاشتیم خانه های خواب عشقی پخته داشتیم
روی عشق خود آمنی گذاشتیم.
دلم که عزیز و یاد ما